زیاتی دیشی د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلی دی چې د رام الله سره نږدې په غربي پټا کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی ودل شوی.
دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوی دی د هفتواری خبرونې د مشال مرکا د دې خبرونې کوربه دی خدای نور ناصر. ملما بدرته هغه په خپل درو پیژني.
د مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
قدر من رودن کو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټه تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلی پښتونخوا جنوبی پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب تر ټولو لمه خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه موږ چې له نورو میلمنو سره کوو له تاسو سره یم. له همغه پوښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په هکله لومړی راته ووایاست. کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې چې پښتانه مسته دي هغه له دې ریډیو سره تړلی دی او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې دی د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه په 28 نومبر 1978 کې چې هغه وخت زوړ نومې ضلع کلاس روبوی اوس کلاس فلا دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیست که ده. بیا ما نور تعلیم دلتا پا کواتی که کرده ده او کالج دولسم پوری پا لورلای که بیا بیر تز کواتی تر آغلیم او دان نور تعلیم تر یونستی پوری تر ایم ای پوری ما تعلیم بیا پا کواتی که کرده ده. تعلیم خو ما نور وکو خو ده ایم ای چه آخری اگزام که ده امتیان که ده پاگه که چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو ناروغ سو او وفات سو نو د هغه مصر پګړې شو. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې دی او پر مصر زوی باندې دی. نو هغه کې زما پلار چونکه مصر وو او عمر زیات وو نیکه ته خپل پر ډیر زیات عمر باندې دا ځمواري ور سپارل سوی و پښتانه قوم د مشري. نو دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډیر عمر ملاو سو ما ډیر خواهش زه د قوم خدمت وکړم لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل او زه غواړم او خاندان را وغوښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسیح تور کوم چونکه د دو عمر اوس کم دی نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسیح به درته پاتې سو هغه مو نه کړم کم ایم ایم وکړه که نه
د ایم امتحان له ما پاتې سو بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړي زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه کم زما په خواني استادانو هغه ماته ډیر دا وویل چې موږ به تاسو مقدر کو چې تراسه د اگزام ورکه بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج سوم خته سوم چې هغه بیا ما سپات.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړې درته وړل کېده ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کالو او بیا تقریبا زه یو 3 کال د غشکشنستم مطلب هغه کومي روغ جوړ خو مکوله جرګې مکوله لیکن سیاست زخلیر که څه هم ز پونتون پاره کې دور کې
زمانه
کې ز اولار ډی اس اف سره تنظیم کوم بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو درې کاله ما دا تجربه کوله د دروغ جوړې د کوم مشرانو سره ناس کوله او په 1990 کې چې ډېر پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخته نواب کبیر خان بوټیون خپل پارټي جوړ کړی دا ډېر پر ما کوشش وکي سي تاسو زموږ پټي تراسي خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو افغانستان حالت ډیر سخت خراب وو او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډیر زیات ستونزې زیات وي نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست خپل توان خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم او زما یوازینۍ لار بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم کاغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټي له پلیټ فارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا یو د طالب لخوا تاسو ټپي کیږي که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي به په دې باندې خبر یي خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پېښې لږ ذکر وکړئ دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کم خاندانو د ډیر وخت د مسلم لیگ سره تړلی و پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ور نیکه و دله خان شهید سره تلته الیکشن کې ولیاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره بیا زمونږ نیک نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو بیا کوم وخت پاکستان جوړېدی نو هغه وخت قائد اعظم راغی د ته چې ته به ووټ پاکستان ته چونکی هغه د برټش بلوچستان سي ورته وای چې پاک مریو بوکټیو د علاقې شامل وي او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نو محمد خان جوګزی وو نو بیا دا فیصله وکړه هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو یا به ما او تاسو یو ځای شو جلاوا سټریټ جوړ کو یا به لکندهار سره ګډ شو نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل به څل هغه ځخه ورته د پاکستان پاک ورکی او پاکستان جوړ شو نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا غون ته راغم د دې یو ډیر لوی رد عمل وو رد عمل دا وو چې زموږ سره سینو بنګل خان جوګزی شهید کړی وي هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایق پراته دي د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ شو هلته د هغه ځخه خاندان ځخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وشوه چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولینګان باندې ګرځېدو نو ما ته معلومات وشو چې فایرنګ وشوي پر زموږ پر یو کلی پر پولینګ باندې نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم کارکون لګېدلی وو نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي څوک دي څه شي نور تاوانونه نور پولینګان ته نشي لاړ نو زه چې پسې ورغم نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي زما حیثیت د دې نه دی چې خلبه بد سره کوي او خلبه سره وژني پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل کوي چې زه واپس له علاجه راسم نو بیا چې زه واپس له علاجه راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه داسې زه ژوندی یم زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم نو اول به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر ټولان دی کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي او نن دا لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي هلته دغه مثال زور کوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی یم خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي
او نواب صاحب تاسو د دې مړیو فیصلو خبره وکړه اکثر وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي.
هو دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونی د انسانانو آبادی زیاتیږي هغو کې به مسایل زیاتیږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتیږي، د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتیږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتیږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتیږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ تر پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی او فوري او آسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا ویم چې د جرګو خلق ورځ په ورځ کموږي، که څه هم مسایل زیاتیږي لیکن د جرګو خلق ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډیر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح د خدای لپاره نه
کوي، یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې. زه خپل چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شا تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابري، او خالی زما په نیت کې دا وي چې انصاف یا الله پاک ماته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د مېزي مسله راواخلې، لکه اوس د مېزي اډې مسله راواخلې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو د نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدې لري
کنه، هر کور پر کور بدې شته، په مستخیل کې شته. نو کوشش ما دا کړې چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی راوغواړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته، داسې کور ته زه ورغلی یم. اوس یو روغ باندې زه لګیا یم تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی، بهرحال په ډېرو کې تر ډېر حد کامیاب شوی یم، لږ کله کله مشکلات پکې راسي، هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه یو دې ځای ته نه پرېږدي، هغه بیا خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي، نو په هغه کې زما کمې فائدې وي.
نواب صاحب، تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډېر ښه کارونه کړي دي د دې سیمې لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي، هغوی زه ذکر کول غواړم دلته او ضروري یې ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه، د ریلوی چې کوم ټریک و، دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډۍ ته، اوس دا ختم شو، بیا پټړۍ هم وکشل شوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه دغه ټیکه ستاسو سره و، تاسو دا ټریک وکې شوه. دومره پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغه سي د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکه دی واخیست، دغه ته به تاسو څه وایي؟ دا رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه؟
اولر بز د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په ځانو کې خلګو سکم خبرې چولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خل نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي یو مخالفت لري، نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی وو، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاردی د زه تقریبا په منځ کې 50 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډی نه دتلله.
بالکل
دا بالکل بند او د بارانو د دې په وجه تقریبا زده درته يم چې 80% دا خاور ما ور د ګرد وتلی و او د پوسپینه دغه سولیاني په اسمان بیا په دې کې دا و سوچ زلا ول سر پر دې ریلوی لائن باندې ډیر ټینګ ولې اړوم چې دا براډ ویج کړي مست بغټ لائن جی بیا څو وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځنی خلګ اختصو
غلا کول به نو بالکل
ځنی خلګ اختصو د روب له خوا زخه د او دلازی په ایرې کې باقاعده دا پر دې باندې بلور خیمه درول بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډ مشنا ور سره او دا به پرې کول دا به پرې کول بیا به خیمه یو مخته به درول ها 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 کېدو په دې کې شپې تک کیلومتر لائن غلاسو دا شپې تک کیلومتر لائن سی غلاسو دا باقاعده ټیکادار لبار راتلې د د لوکل خلګو به پټ پټ د شپې لوډول دا به کول بیا د غې علاقې اس ایچ او یا هغه علاقې سي د پولیس د لیویس په ایریا کې وي تحصیلداران ډی سیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غله ونیسي دا خلګ ونیسي په هغه کې به دوی یو ټرک ویناوي یو پنځه به پیسې ځي وخت سي خلاص به کړل نو کم رفتار سي روان وي روانو د دې پټلۍ د کښلوغه که یو دوه درې کاله نور پات سو نو به شې پاتنو بل خو ته زه د دې کمیټې د په سنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټې ممبر ولم چې پاک کې روډونه او د ریلوی دواړه راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران وو یا وزیر وو یا چیرمن وو هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړي دا موږ باسو دا موږ په بل کاراولو دا ځای کړي دا خلق غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا مشته دا هغه اجازه تر کوي چې دا موږ باس بیا دلته کوڅه شکیل دورانی هغه وخت چیرمن وو د ریلوی دراغلی وو او اویس غنی دلته گورنر وو په گورنر هاوس کې میټینګ وو پر دې نور مسایل وو مو خو دا هم یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وموسی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلګ غلا کې نو فائدہ خو نه اوس نو زره ولر سم زه په دې پوسم چې دا لاین دی او ځای کوي یا به غلوړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا وسرو کوم مارتول زدا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر روب پوری به ماته بهترین روډ راکوي ځکه دا روډ حالت ډیر خراب وو ته معلوم وي چې دا زیارت لکراس سي به تو ګرځېدې تر روب پوری به اته ګنټه سفر وو خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه ځکه هم دا ریلوی لاین ځای کې یو به ځای کې خلګي پټلۍ کاږي پرچت جدي او د ګاډر کارځي اخی بل کارځي اخی نو دا یو شی پاتېج نه نو ما دا سره وسنجوله کده دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کوم نو به دا ګټور سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکي خبر موکا دوی تر دې هدا پوری مورتولې چې بس ټیک دا لاین درې لکوما لیکن دا روډ نگراني زه ټول اخوم روډ به هغه کانټراکټر به زه درشم هغه کانټراکټر به چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به په ایمانه په دې روډ لګیږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما و دوی ته دا اجازت ورکستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د ریکي او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت وغه وخت حکومت دا کانټراکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعہ لای کزما د پرمیشن په ذریعہ لای خدا ټیک کانټراکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په بار کې دا خندق ور دا یو لوی ډراما روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټریټجیک ډیپت پنځمه صبح فلانا دا ګری تماشې دا دغه یو برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې در څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کان د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمره مدار شه دا وی د محمود خان غیثیت او زه درولړو او د دې خنده کار د اخو پر مرد نه بيخي د مرد اولاد دا د خلی ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسې ځکه چې لږه وخت غستللم نه مثلا خنده کتلې دی ما کتللم نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه وو سو چې موږ ځنې کلی وا خواته دی ځکه و دې خواته غریبان پات سوی دی
جماعت خواته کله دی خواته کله دی خواته
کله یا خواته جماعت و دې خواخه خلک ته ډلو تکلیف او دا خندق یو ارزی خندق دی دا کې به د باران وبو توی دا به مند جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به ګر سره ګډ وټ شي پښته د پیسو تر ایستلو د غلا یو طریقه وا دا به خپل سره جوړ کړی دا پښتنه په کار دی چې کور کمانډر زخوا شي لچا زخوا شي او فوج هر کله مست په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی لاړ شي د هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم نه دي لار چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوم تر
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پېښې سوي دي چې بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلی دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی و هغه وویل او د پاک د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډېری سیاستوال داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنګولو یو سازش وو په لسانی کرکه پیدا کړې د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پېښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې د دغه سې پېښو مخنیوی وسي چې پښتانه نور ونه وژل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره د پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناری وی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلانه دی وسایل زما دی او دانه اختیار دی پلان دی دا رنگ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچي ته دی گوادر ته دی بار ملک ته دی یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته سیدی ځان اچي خونو لوري په مخه خسته دی در بدرې په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لوري مجبورې په مخه خسته دی اوس نو دغه روټ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یا غدی د خوزدار روټ چې پر دې روټ باندې د پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای تاوان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږ زره ولر سومه اویس غنی گورنر ودلته پر جلال آباد او کوټه پښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک شدل ته ترانسپورت وچلو مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهر د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکه دا داسې پر شا باندې ټوپ وای دا څه وای ورځ ټیک وای ولول چې ټیک وای مور ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټ یو لپشن زخوځي کراچي ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه
ته ته پدار تیریش
دته پر لار ترجم نو څه ګناه ده که پنځه بس پر مټان مجو پر کندهار باندې یا پر روب د رسمن خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسولو کوشش کړي نو به یو په ځین کې داش دی خو زه خوم پر دې لار روان یم نو زما اوسم دا فرموله ده ما دا دی اوسم زما په پښو کې دا دی پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستولې وو چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانته پر دې لار باندې درو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګرم شمیر پښتانه د خپل روس پر زده پر
اے وخت بیر تر شا اے وخت بیر تر شا یو افغان زګوا یا احمد خان یا میرویس خان موسی گوا چنن پوتنو کری داسی زوان موسی گوا پشانت خوشحال خان یا بادشاہ خان موسی گوا پشان ده خوشحال خان یم شال خان زیگر چ بیرغ دا صادق په یواد یا پورته چ بیرغ دا صادق په یواد بیا د سیو بادشاہ لکما زګوا بیا یا احمد خان یا میرویس خان زګوا اے وخت به گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا انگریز بیا ساتار نوی یو داسې لوی غازی مې زمان خان موسیقوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقوا اے وخت بیر تراشا یو افغان موسیقوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقوا بیایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی با منت وطن کے افغان موسیقوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقوا اے وقت بیر تراشا یو افغان موسیقوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقوا گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقوا